دیرون چی چیز بایستی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت‌های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیره؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار میدادن: زن، زندگی، آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت. اما من فکر میکنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمیتونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. با پاکستان که پوتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتر شویده، یعنی تعلیم پکې کې تشویده د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړي شپږو میاشتو کې 215 نډيري میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیر وو، دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو صوبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یادې دینو کې، خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې درې کیسې زیات کېږي. ایون ماړه ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص داده چې ماته ستوي چې سمودې راسي زه دا نوټ کوم چې د خزو لکه مدرسې ډېر زیات کولاوي یو مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیاتېږي په دې ټولنه کې او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیاتېږي.
همدغه سوال دی وبخښئ بچه، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایاستئ، ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرضاً یوې مېرمنې جامع اغوستې وه، پیغمبر عربي تورې لیکلي وو، بیا یې محکمې ته یووړه، محکمې ته نه، د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنې دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګوره جی، د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کوم ډول باندې په کوم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کوم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کوم باندې چې د ولس فایده وي. خو زمونږ خو دلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه ووایئ چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي، هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کېده. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړې توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلې شي وه، نو که دغه پولیس ښه زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر بانه نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان، اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن، در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم، ما در مقدمه هم اشاره کردم، مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره، مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چی فکر میکنین در می عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه، اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون ها هم حقوقدان ها نظرات مختلفی دارن. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم، بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیو آزادی، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلندید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ چهانا جان اوویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روسته چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وضعیت ډېر خرابېدو دی، د نارینه و لخوا د شزو د حقونو هیڅ آواز نه دی اوچت شوی، همداسې نه ده؟
نه جی بالکل همداسې ده، تاسو ګورئ چې هلته کې د ښځې دپاره دا دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خدا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي او مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
دلته کې ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته، او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې ووځه، په یو احتجاج کې یا جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته، خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې څه پېښه وشي، خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور سنه سخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پېښې شوي د انتها پسندۍ پېښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د ښځې د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، څه مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکره خلک دي او هغه لیکلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک ستاسو خبره صحیح ده نه راوځي، د هغې وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیر زیات ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پدې باندې کوم د ریاست چلیږي. نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخا پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کوم د روشن فکر شي او مخ کې بدی.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې به نه جن این سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانما حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانما را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمتی در دنیا تا ابد نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود. لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنها و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینین، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کاویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه هم مننه کوم. دا اوریدون کاویدون کوم منندویم چه دیده خبرونی تر دیده مراسره.
ازادی میلمه. السلام علیکم، د ازادی میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دسه مې بینځو ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالی دي چې کباړې داد سبار دکانونه ته تللی دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دا ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې کاسه کې اچولې ماشومانو ته قاشق سره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې. او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې. ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري. ولا پوه شي تش اوبه یو ګیلاس اوبه بل زده. زمونږ یو معلول ما ته زنګ وواله له پوه شو وروره وای ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم. زه خپل ماشومانو ته وټکوم چې دا مرکمه دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله، 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلې دي 10000 12000 10000 15000 دغه رنگ رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بله افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل سوو ماشینو د ورکړې دپاره تاسو ته څه وایي؟ یعنې پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلند کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو 10 کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلورا نه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک 10000 ماش ورکوي. یو مونږ ته 15000 10000 2000 10000 دغسې مونږ ته ماشونه ټاکلي دي. په دې باندې زمونږ د کال 4 پرده نه کېږي. 15000 ما ته د کال راکړی دی. هغه پوه شو ما د کور کې را ورکړله. همدا بله برق را باندې پاتې ده، شاروالي پاتې. ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وکړې، بل همره منډې وکړې. خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې. زه خپله ګورم او ګرځم. ډېر دا ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي. نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب. تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدي لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي، د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي. پوه شو دا چې د دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو. هغه تېرې اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله. مونږ به عزت کوله، مونږ ته به پوره حقوق راکوله، مونږ سره به کومکونه ورکول. مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده، مونږ سره به چې پیسې نه وې، مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو. هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو، په خیر راغلی بهار. او به چې کله وتلو مونږ ته به 15000 10000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه. دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي. او هغه تېر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر و پوه شي. ډېر مونږ نازولو پوه شي. دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري، معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده.
دغه وروره بل ورځ راته 15000 ولېږلې. دا مې درې بوجې وړه واغستله. مشکلات مې دغه دی 2 میاشتې پورې رفع شو. دې نه پله بیا مشته ګروان کېږم. ډېر سخت دغه دی. 10 شپې مونږ وږم تېر کړي دي، وږم تېر کړي دي پوه شي. وچه ډوډۍ هم خوړلې ده. پاتې ټیم کې وچه ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې. هماغه هم ده چې اوده شوي پوه شي. دا درته په واقع وایم او په حقیقت وایم پوه شي. مونږ څه اوده شوي یاست پوه شي. نو دغه د تاسو د میډیا نه بله ورځ مونږ ته د تاسو مشران زنګ وهل وایي. دغه چې تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مال زما شوی وایي. تا شماره ورکړم، مال ورکړه ورته 15000 راته ولېږله. پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجې وړه مې واغستل، سره وړه مې واغستل. بوجې 1500 روپۍ 1450. نو دغه میاشت مې ګزاره کېږي. مال د خدای نخه ماشومان مې دي پوه شي. دا بېچارهګان نه سپلایر لري نه بوټان لري. دا د جوړ خلک پوه شي. بوټان هم لري، سپلای هم لري. هغوی خو پلار مې څوک لاس ګاډي ګرځېږي، څوک یو رقم، څوک بل رقم. یا یو کاربار ته کو پک پیدا کېږي. مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالي لري نه بنیان لري. هېڅ شی هم نه لري پوه شي. نه خولۍ لري پوه شي. نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی. او هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې، هغه هم دا ډیرانونه نه پلاسټیکونه جمعو. هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي. دغسې مشکلات سره مخ شوی یم. دا پلاسټیکو باندې، دا پمپرو باندې، دغسې دې باندې مونږ دا تنور ګرمو. زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی. ټوخی نیولی دی پوه شي. اوس هغه بله خپل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دي. جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او نانبای والا تم هم د میاشتې نیم زر ور کولې 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره. خو زمونږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترمه.
افغان صاحب، په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي، آیا ټول په همدغه سي سختو شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره ده؟
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي. ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري. هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي، پوه شئ، زما ډېر قدر کوي. زما ماته هر شپې سلامونه وایي، په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي. زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشته ګروان دي. که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی، په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی. داسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی، یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک یې کړلو، مونږ ماته 3000 ماشو ټاکله. ماته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خونه مایبې ما وای نه تا دا یو خپه دی وای ته د دروغونه وای صاف کې یو خپې نه په زوره سا لري کېږي. بیسه بیا ماته د میاشتې 3000 وټاکله، خپل د کسانو د میاشتې 5000 وټاکله، هغوی ته د کال 6000 ورکوي، مونږ ته د کال 1500 ورکوي، 3000 مونږ ته وټاکله، پوه شوې؟ نو ما ورته ویل چې قاري صاحب زه دواړه خونه هغه دی زما بیومیټریک مو کړه لاړ شه کار خلاص وو اوس بیا یې مونږ راغوښه سر مونږ بیا راغواړي وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو، بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شوې؟ نو دا دریم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د ګوته ولګېده، بیا کښې ووتله کات دې راکړه، نو بس هماغه شو که نه اوس بیا مونږ راغواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا یې مونږ ته ګروه کړي. بیا څوک ولایته ولسوالیانه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بله ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې 3 بجې مې حرکت کړی و، وایي پوه شوې؟ 2 بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وې، وایي د شپې را ته زنګ یې وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې، مونږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه دلته، مونږ ناست یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب مختارمه، وای خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي، پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلند کوي. هغه چپل ولاړو، هغه عمور اجتماعي رئیس، هغې ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خودي دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمور اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ ټیټو پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کښې وروړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کښې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سملي بچو سره، دغه مشکل
ډېر سخت. بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي 2 دفعې کار را کړی دی، یو دفعه 10 میاشتې مواد واخیستل، یو دفعه شپږ میاشتې واخیسته، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه 3 میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب مختارم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسوو، دا 3000 روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی مال زه تا ته د کال 3000 ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 3000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسې ځئ، مونږ ته وایزان اوسې ویسې ځئ، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بل افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هماغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر معیبین پانتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرۍ ته په دغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا مستفان وایي مگر عملی نشته، دا عملی نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره ترېنه لرې یم. نو دسې پوه شه، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي. پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي. پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
معیبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاري. نو الله هم پوه شي، غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې معیبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ماته وویل نه د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی. زما وایي لمبر مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربیم لرم، دوام نه لرم، پیسې نه لرم، او دولس ماشومان مې دی. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ زه خپل ماشوم څه مشکلاتو نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي؟ خو مشکل سره مخ دی چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل رفع کوي. نو ما ته وویل زما لمبر مې اعلان کړه، زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پی ډېر سخت ودردېدلم، ډېر سخت خفه شلم. پې
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغه سي وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري. مې بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو وویلله، خپل مې درته دردونه وویلله. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج یم. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږمه اومه ورځ دی. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي. پوه شي، نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي. ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو. تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري. پوه شي، ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستلې، اوس پیسې سره نشته، اوس څه شی واخلم؟
بله، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموئ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخېږي؟ نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یوه امید باندې ژوند کوئ، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یوه ښه راتلونکي دپاره؟
زړه مې سبای پیدغه کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطومه چې کور ته راشم، بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاښونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات، د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم. پوه شي، ګیره پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی. موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې وو. هغه نه چې وظیفه ختم شو، موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نخه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم، پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې تړې کوو، پوه شئ. نو ډېر نور مې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر.
بله، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاس ور کړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې، دلته روانه مم د سره غاله کې، بس رکشا کې ناستم، سرک د غاله مې نوالو، دغه خپې رګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وسپل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخله ما بره.
دا ماین پخوانی وو که په دې ورستوي کې هلته چا ځای پر ځای کړی وو؟
بس سره غاله د ماینو نور نه پوهېږم چې وخت دغه شوی او څو کاله مخکې شوی او که په ماغه ورځ کې شوی او که کومه وخت، خو وخت ماته معلوم نه دی.
له څو کالو تېرېدو وروسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډېر کالونه وشو.
شاوخوا څو کاله به کېږي؟
اتلس کاله کېږي.
او خپله څو کلن یاست؟
خپله دوه څلوېښت کاله.
بله، افغان صاحب، یوه ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تېرېدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایي، څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایي، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. مشکلات خو ما درته وویل چې ما چمایف شولې، بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نومونه خلک در باندې خلک ایږدي. او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیا اغېستې دی او دغه مشکل ورته مخکې کړی الله تعالی. ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې را شي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، یا سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه، که دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې مایک ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بزګاسې دې نشته ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي، باید خپل کورنۍ ته وسیت دي، خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شو. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته مونږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تېښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، 1000 ډالر یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیار کې کې نه سره ټول کورنۍ سره لاړو هم د افغانستان نه تیار چې ګښو بیا سره ډالر ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه یې زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي.
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او دغه خلک د عزت وکړي پوه شئ دغه خلکو ته دې اوس ویلچر ورکړي دلته معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچر یې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شئ مخکې کومکونه کول ویلچر یې راتللی سایکل یې راتللی کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شئ نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بیخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دی وایي چې دوی سره دې لږ خرابي وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته د زړه حال مو را سره شریک کړه پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته می سلامې په دواړو لا سلامې.
د ازادي میلمه
ਸਰ